عبدالرحیم وردک سره مرکه لرو. ستر جنرال عبدالرحیم وردک په 1340 مریض کال کې په وردګو کې زیږیدلی. نوموړي خپلې لومړنۍ زده کړې د کابل په حبیبي لیسې کې او لوړې زده کړې په حربي پوهنتون کې کړي. ښاغلي وردک دغه راز په امریکا او مصر کې په پوځي برخه کې زده کړې کړي او د کاناډا له پوځي پوهنتون څخه هم په پوځي علومو کې یو افتخاري دکتورا لري. دی له 1455 نه تر 1455 مریض کال کې په هند کې د افغانستان په سفارت کې پوځي اتشه و. په 1480 کال کې په پېښور کې د مجاهدینو له تنظیمونو سره یوځای شو او بیا وروسته د پیر سید احمد ګیلانی په مشرۍ د ملي محاذ ګوند پوځي مرستیال وټاکل شو. وروسته تر دې چې مجاهدینو کابل ونیو، ښاغلی وردک د افغانستان د وسلوالو ځواکونو د لوی درستیز په توګه وټاکل شو. ښاغلی وردک د جمهور رئیس حامد کرزي په مشرۍ حکومت کې په 1402 مریض کال کې د دفاع وزارت لومړی مرستیال وټاکل شو او له 1403 څخه تر 1401 نوي پورې د دفاع وزیر و.
د افغانستان د جمهوری ریاست انتخاباتو ته کاندید ستر جنرال عبدالرحیم وردک صاحب، ډېره مننه چې موږ ته مو د مرکې وخت
راکړئ. تشکر چې د فرصت مساعد شو چې د آزادۍ رادیو سره خبرې وکړم.
مننه وردک صاحب محترم. اوس انتخابات په داسې یو مرحله کې را روان دي چې په افغانستان کې جنگ دوام لري او افغانستان خلک سولې ته اړتیا لري، نو که په دې باندې وغږیږو چې د تاسو هغه تګلاره که چیرې ولسمشر سي د سولې لپاره به تګلاره څه وي؟
او واضح ده چې سولې په تأمین کې او راوستلو کې مختلف عوامل او عناصر شته دي چې کړی شي چې د سولې د تأمینولو د بریا سبب وګرځي. د هغو جملې نه اول د ګاونډیو هیوادونو همغږي ده که دی کوشش وکړي، چون اکثر مخالفین د دولت په د هیواد نه بهر ځایونه لري، پناهګاوې لري، هلته تمویل کیږي، تعلیم تربیه کیږي، په وسلو او انفجاري موادو باندې سنبالیږي. نو د خاطر که ګاونډي هیواد دونه په دې حق له موږ سره همکاري وکړه، نو فکر کوم سولې ته به د موږ لاره ډېره لنډه کړو. نو د هغو په خاطر اول شی چې ضرور دي که موږ وکولای شو چې خپل ګاونډي هیوادونه په دې باندې قانع کړو چې د ترهګرۍ تهدید، د مواد مخدرات تهدید، د وسلو د قاچاق تهدید، د سازمان شوو جنایات تهدید د ټول هغه ستون زدی چې هیڅ واده په یوازې ډول نشي کولای په تنهایی سره د هغو سره برابري او مقابله وکړو. نو د هغو خاطر موږ د دو هیوادو سره په دې هکله مشترک تهدیدات لرو، مشترک اهداف لرو او مشترک ګټې لرو. دوکه موږ په دې باندې دی قانع کړی شول چې په دې هکله د موږ سره همکاري وکړو، نو موږ به ډېر زر سولې ته ورسېږي. ایدونه پر علاوه په سربېره موږ به کوشش وکړو چې مختلف گروپونه چې د مخالفینو د دولت مخالفینو په قالب کې دي او د هغو انګیزه سفر لري، د هغو سره دوی سره تفکیک کړو او هغه عوامل چې د مخالفت سبب ګرځېدلي دي، هغه عوامل د منځه یوسو. چې څنګه بعضې خلک یو تعداد خلک دي چې د قومي ستونزو په هکله هغه شوي دي، د یو بل سره رقابت دی، یوه ډله یې حکومت سره پاتې شوې ده، یوه ډله وخته تللې ده.
پوښتنه دا ده چې تاسو له ټولو نه زیات د افغانستان په دې تیرو دولسو کلونو کې د دفاع وزیر په توګه پاتې شوي او په دې برخه کې مو د پاکستان سره هم مذاکرات درلودل او د نړیوالې ټولنې سره هم، بیا نو ولې دغه قناعت ګاونډو ته ور نه کړ شو، خصوصا پاکستان ته؟
قناعت خو دی بخپلې ګټې ګوري په دې موضوع کې. ضمن بعضی هیوادونه دي چې د ترهګرۍ نه د خپل خارجي پالیسي د امریکا ولو د یو وسیله په حیث استفاده کوي. خود ما عمومی فکر داسې دی، زه په دې عقیده یم تر څو چې موږ ونتوانیږو چې پخپله دبره قدرت پیدا کو، امنیتي و نظامی ځواک پیدا کو چې خپلواکه دفاع پخپله ترسره کو، تر هغو وخته پورې به افغانستان ضعیف وي پارچه پارچه وی نو همیشه به خارجی مداخلات را جلب وی او د تاریخ په اوږدو کې همداسې کار کړی. نو اوس که موږ وکولای شو په کراری سره خپل امنیتي قوتونه په هغه نیمګړتیاوې رفع کړو او په دې قادر شو چې دی زموږ ګاونډي هیوادونه د قناعت ته ورسي چې نور نشي کولی چې هغه وکړو د ترهګرۍ او د نورو تخریبي کارو په واسطه خپل اهداف ته ورسیږي، نو دی به مجبور شي چې د موږ سره هغه سیاسي، اقتصادي او اجتماعي اړیکې چې موږ د هغو په لټون کې یو د لسو کالو دپاره هغو دی قانع شي.
مهمه پوښتنه ده هم ده چې تاسو تم ډېره راجی کیږي، ولې تر اوسه دا کار اونه شو تر ډېره حده او څه باید وشي؟
اول خو اونه شو په دې باندې چې په اول کې هغه اویا زره اردو چې افغانستان لپاره ټاکل شوی و چې وروسته دوی وغوښتل 50,000 ته یې راکته کړه، په هغه وخت کې دغه رقم بدون دونه چې تهدیدات ارزیابي شي او یا کوم صحیح تحلیل شي نو بدون دی کوم هغه نه دغه رقم تعیین شوی و. او وروسته له هغې نه تر 2009 کال پورې د بینالمللي نړۍ ټوله توجه عراق جلب دی خاطر وه و افغانستان یو فری و تالی استقامت و هیچ توجه ونشونه. نو اصلا ده آقا دی ملی اردو جوریدل دی 2009 کال پس شروع شویدی ولی موک پده ونتوانیدو چه ده خپل اردو آقا که اول ده باید چه موک خپل کم آزادی دی عمل ندرلو دلن طول اتکام پا خارجی کمکو و پا خارجی مرستو و او خپل افغانستان مالی توانده برنه و چی مکتا در ابتکار را که چی پخپل در وصل و تجهیزات و پخستل و بانه قادر بود. زمنان غیر در اوانه بیلویلی قواتون رو نگوختل چی افغانستان در و منظم جنگ در پاره تعلیم تربیه و تجهیز و تسلیح که در سر گوختل در در راز جنگ چه از پرسم مخامخی در چه غیر متعارف یا غیر منظم جنگ در دی دو دی پاره اردو آماده که موگ پا دی حقل دی موگ اول روزنه چه زد دی دفاع دی وزیر نمبری مرسی ها پس تاکل شویم دی موگ روزنه پا دی حقل دیر زیاد حل زلی کلیدی دی ما آقا بیانیه که تو پا آقا که گوری پا انترنت که دی موگ اول روزنه پا دی تاکید کرده چه دی افغانستان دی اردو تعدادم زیاد شی کمیت و کیفیت هم زیاد شد.
یعنی در اردو پا برخه که در امریکی دواکنو پا برخه که در پالیسی تردی را پتاسو بانه تحمیلی دلی در نریوال طولین لخوا
واضح و مو خپل غختن کردی او دی مو در غختن سات یو سا مثبت زواب را قل شویدی چه اول اردو تعداد نسی راجع کاش پا گتی از زرطا بیام جکا یو سل سلور در زرطا بیام نسی یو سلو فقطی از رو تر یو سلو بود پینزینی ویزر رو تا زمنان دی دو راز جنگو دی پارچوس بود که یو تا یو حد پوری دیر اصری سلا بانده خفیف سلا بانده سنبال شویدی، اما نیمگرتی ها به موجودی هم دی هوایی زواکنو پا حکلا هم دی زغروار قواتو پا حکلا و هم دی قوی آتشدار قواتو رو پا حکلا و زمنان بعض نور تجهیزات لوجستیکی بود.
وردک صاحب د سولې در اوستلو لپاره تاسو د امریکا رول څومره مهم بولی؟ هغه څه چې ولسمشر هغه لټول نه زیاته توجه یا لغښتنه لري
افغانستان کې زه به دې باور لرم چې امریکا سولې راوستای شوی ایدو ضرورت موجودونه او چې په بیلیونو میلیاردو ډالر دته مصرف کو 2,500 نفر هم قربان کو زمنن په لاسو شلو زرو تعداد که طول معیوب بگردی نو ده او خاطر تیوه حد پوره امریکا تیوه عبر قدرت پا حیث بانده در توان لری چه پا گواردی حواد بانده فشار راوری ترسو چه پا ده عقل ده موسا همکاری وکا، اما چه پسل پسلو که بتوان ایگه چه سول راولی نو زب خبلا فکر نکمه چه یو څوک دا کار کړی شي ولی څوک حالت مخ نه کوي ځان د دوه ټولو ستونزو نه خلاص کړي.
هغه فشار چې تا ورته اشاره وکړه تر اوسه پورې راوستې ده که مستقیما په پاکستان باندې
ډېر فشار څو وارې راوستلی دی، فشار پرې راوستلی دی مګر تر ډېر حد پر زیاد فشار دی نه پرولی دو خاطر نه پرولی پاکستان یو اتمی قوت ده او دی ډیر زیات په دې دور کې دی د ټول نړۍ په دې دور کې ده که د پاکستان حکومت وشړیږي نو په دې صورت کې به اتمی سلا دی هغه لاسته ورشي د افراط ګرایان لاسته ورشي ټول دنیا هغه خطر موجوده
دا اوس کرا شو د امنیتی سند مسلې ته
بله
دا سند څومره تاسو ګټور بولی د سولې او د ثبات لپاره د امریکای سره امنیتی تړون
تر ټول نه هر سړی هر هیواد او ټول د افغانستان ولس خدا به غواړي دی خواهش دی دی هیله ده د موږ هم دا هیله ده چې خپل افغانستان وتوانیږي چې خپلواک د ځانه دفاع وکړو هېڅ ضرورت ونه لري چې د چس امنیتي تړونونه هغه کایا ورته پایګاه ورکړو اما متاسفانه افغانستان په ډېرو سختو شرایطو کې دی تر اوسه پرې امنیتي ځواکونه په دې قادر نه دي چې خپلواک دفاع وکړو او حتی په دې قادر نه دي د قدرتونو چې اوس فعلا موجود دي چې دا تمویل کړو نو دو خاطر چې په آینده کې هم تمویل شي او ضمن نور هم سنبال شي دې تړون ته هم ضرورت شته ضمن ډېرې زیاتې اقتصادي مرستې هم په دې تړون باندې ارتباط لري او د افغانستان تقریبا د بودجه تقریبا 90% د 90% نه زیاتره د خارجي مرستو زاتو اتیا فیصد پر دی خارجی می است هغه د دو خاطر امنیتی پلان فیلان دی فیلان دی پورا ته د لاس کور پورې چې ته ان شو دی دا یو ضرورت دی یو داسې یو کار نه دی چې کوم داسې ډیر په دنیا کې معمول نه وي مثلا امریکا د سلو هیوادو سره تړونونه لري
کدا سند پات شي راتلونکي ولسمشر ته تاسو انتخاباته وګټي څنګه دا به سند به امضا کړي پرته له کوم شرط نه
زه فکر کوم چې د اوسنۍ نړۍ شرایط داسې دي چې د ټولو هیوادونو امنیت یو په بل پورې مربوط دی او اکثره د منطقې هیوادونه هم په یو ډول پیمان کې او تړون کې شمولیت لري او غیر دیوونه دا موضوع هم افغانستان اکثریت پارلمانی هغه طرفداری که ضمن نغه ایم طرفدار ده ضمن مشورتی دو جریا که هم دا موضوع تایید شوی در نظر فکر نکم چه دا کمستون زوی چه آینده که چه هر سوک رئیس جمهور شی اقا به غوری چه دا سند امضا کنی
یو بلی مسئله ترازو اداری فساد چه بده تیرو تو کدونو که دا یوستون دا پاتش ولی پا دولت که دیده دل منظور لولو پارا یا راکمه ولولو پارا متقلا رسده
دا خود دیره با اساسی ستون زده دستی با ستون زده چه هم اقا